افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوی. خو پیل دې سات خبرونه کوو. د بی پولی خبریالانو ټولنه آر ایس ایف وایي طالبانو په څه کم یو کال کې لږ تر لږه 12 رسنۍ بندې کړې او د ارزو ټلویزیون چې د وروستیو کې غږ غلی کړی و کارکوونکي تر اوسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې ټلویزیون کارکوونکي خوشي کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې تر څنګ یې هغه د نه منلو بللی دی. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د جنوبي اسیا د څانګې مشر سلین مرسر وویل چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو ایډیالوژیکي او ظالمانه چلند په وروستیو میاشتو کې زیات شوی چې د ګڼو رسنیو د تړلو لامل شوی دی. د ټولنې د ټولو نیول شوو خبریالانو په بې قیدو شرطه خوشې کولو ټینګار وکړ او تاکید وکړ چې افغان رسنۍ حق لري چې خلکو ته بې پرې معلومات ورسوي. آر ایس ایف له طالبانو وغوښتل چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو این ای سی آر وایي ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنرۍ څانګې نن جمعه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثر یې په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د دې ادارې یوې چارواکي کارولاین ګلاک په اسلام کلا بندر کې په یوې ویډیویي پیغام کې ویلي چې ایراني چارواکي په پام کې لري چې تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثر یې افغانان دي له خپلې خاورې وباسي. یو این ایس آر ویلي له ستونزو سره سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپلو شریکانو په مرسته د هېواد ترې د دغو نویو ستنېدونکو کډوالو لاسنیوی وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره و چا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی. د یو چا په خبره د دغه ډلې ایزي او هر اړخیزې تګلارې هدف د خلکو ژوند ژغورل، د کړاوونو کمول او د مهمو اړتیاو په برخه کې د افغانانو د وقار ساتل دي. او چا ویلي چې په افغانستان کې د 14.8 میلیون اړو کسانو د ملاتړ لپاره 2.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په جنوبي سالنګ کې تیره شپه په یو ترافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوي دي. پروان د امنیت قومندانې ویان فضل الرحمن مسکنیار نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه تیره شپه د جنوبي سالنګ د ولسوالۍ په ګهواره سنګ سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو کورولا ډوله ټکسي چې له تخار څخه کابل ته په لاره وله سړک څخه واوښت او چپه شو. د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو د دې ترافیکي پیښې علت د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللې ده. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي پاکستان د لرې واټن بلاستیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول له جنوبي آسیا او رهاخوا ممکن اهداف په نښه کړي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاحکار جان فاینر د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې وویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی. د سپینې ماڼۍ دغه جګپوړي چارواکي یوه ورځ وروسته تر دې دا اندېښنې څرګندې کړې چې واشنګټن د پاکستان پر 4 شرکتونو بندیز ولګاو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په پاکستان کې پر 4 شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو په تړاو په خپره کړي بیان کې د واشنګټن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې، خو تر اوسه یې د ښاغلي فاینر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبي سیمه خیرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو وویل چې د روسیې د توغندوی بریدونو له امله په ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو د خطر زنګ وهل شوی او د هایپر سونیک کنجال او اسکندر کې ان دروش بلاستیک توغندویو په ګډون یوازې 8 توغندي پر کیف وشتل شوي وو. د اوکراین چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خیرسون کې وژل شوی دی. په داسې حال کې چې د اوکراین پر ښارونو او بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو منظم بریدونه دوام لري، اوکراینی ځواکونه په ختیځ کې هم د روسیې د ګړندي پرمختګ په مخنیوي کې د بشري ځواک او وسلو له کمښت سره مخامخ دي.
We'll be right back. آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
سلامونه قدرمنو اوریدونکو او زمونږه د ډیجیټل پانو قدرمنو څارونکو سلامونه. فرشته صحا کېما تاسو ازادي رادیو ته خراغلی د ازادي په چپو کې خبرونه د دې ونې بحث به وړاندې کوو. تاسو ته په دې ونې کې به پر دې خبرې وکړو چې پر د بیان پر ازادي په افغانستان کې څومره محدودیتونه دي او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې ده او دی ویلي دي چې په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او له ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ کابل کې پر یو غونډه کې خبرې کولې، هغه مهال په د حکومت او ولس ترمنځ او د واټن یادونه یې کړې ده. ویلي دي چې پر رسنیو باندې بندیزونه د ولس او د حکومت ترمنځ واټن زیاتوي. دا چې د دې خبرې او د دې غبرګونونه به څه پایلې ولری په دې اړه باندې پر همدې خبرونه کې باس وکړو. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي، هر یو نصر احمد شیرزای د سیاسي چارو شنون کوي، همداراز خغلی اسحاق اتمر د سیاسي چارو شنون کوي او افغان ژورنالیست خغلی ظاهر بهاند هم را سره خبرونه کې شته ده. دوی سره په همدې موضوع خبرې وکړو. قدرمن میلمانو ته خراغلاست وایم، خراغلی خبرونه ته د خبرونه پیل بل بهان سپ نو کو بهان سب خبرونه ته بیا هم خراغلی کا په سر کې دار ته وایي چې د خاغلی ستانګزی دغه خبرې په څه معنا دي؟ پرون 13 ورځ دی په دغه غونډه کې دغه خبرې یادې کړې دي او د خپل خبرګون خو دلای دی پر بندیز پر رسنیو باندې بندیز ته. تاسو څه فکر کوئ دغه خبرې د دې خبرونه د دې معنا څه ده؟ یعنی اتسي غوښتل ووایي مهرباني.
سلامونه تاسو ته او تاسو قدمونه مېماته وړاندې د ازادي راډیو درنو لیدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. زه د تاسو په دې خبرو کې ځواب به دوه دې لګوات چې د افغانستان د جمهوریت کوټه او طالبان د واکمن شو دلته په افغانستان په افغانستان کې د رسنیو اواز په ټاپه ودرېد او په یو پورې چې دوی کوله د رسنیو له منځه یې خبریالان پاتې نه شول او هېڅ را لاسته د افغانستان د خبریالانو د رسنیو شتر کلنو لاسته راوړنه چې لاسته راغلی وه هغه ټول یو اوبو سره لاین شوه. نو دوی اوس هم نه غواړي چې د افغانستان کې رسنۍ فعالیت ولري او همدارنګه خبریالان فعالیت ولري او تاسو ته جوت خبریالان دی په ګوډه ودونه کې په بېوزلۍ سره خپلې ورځې سبا کوي. دوی اصلا دا سوچ نه کوي چې خبریالي څه شی ده او رسنۍ څه شی ده. نو دوی فقط په دغو فکر او حدود اوس کې دي او نه غواړي چې دوی هغه کړنې چې په اطلاعاتو درته وکړي کړي دي او نه غواړي چې له غنې دنیاوالو باخبره دي. فقط دوی هدف دغه ده او غواړي تل غواړي چې د افغانستان د رسنیو اواز وچتېږي هغه له منځه یوسي.
ډیر زیاته مننه بهان صاحب. بس کې به بیرته هم تاسو ته راوګرځو. خغلی اتمر صاحب درته وایي چې څنګه چې بهان صاحب مو ویلې پر رسنیو باندې بندیزونه زیات دي، دغه بندیزونه پر رسنیو باندې بیان ازادۍ ته څومره ګواښونکي کېدای شي؟
مننه تاسو ته درنو مېرمنو ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وکړي. ګورې په یو واب کې رسنۍ داسې معنا لري لکه د هغوی سترګې غوږ، یعنې رسنۍ د غوږونو او سترګو معنا لري. او په ټولنه کې کوم جریانات چې رامنځته کیږي هغه هم د خلکو د خوانه هم د حکومتونو د خوانه هغه منعکس کوي. په هغه ټولنه کې چې رسنۍ موجود نی هغه ټولنه مړه ده، یعنې مړ دی هغه ټولنه. نو رسنۍ او په مجموع کې د خلکو غږ دی چې دا هم نړیوال اوري ګوري هم خپله هیواد کې ګوري. څومره چې پر رسنیو باندې بندیز زیاتیږي هغومره د حکومت په اصطلاح فشار په خلکو باندې ډیریږي او هغومره د حکومت هغه اعتبار خلکو ته کمیږي او هغه حکومتونه چې هغوی دیکتاتورشپ نظامونه لري همیشه دوی رسنیو ته مطبوعاتو ته اجازه نه ورکوي چې دوی په آزاده توګه فعالیت وکړي. گرچه د طالبانو د راتګ سره سم په مطبوعاتو کې کوم بندیز نه و خو ورو ورو ورځ تر بلې دغه بندیزونه زیات شول او نن متاسفانه چې نیمایي رسنۍ هم چاپي هم غږیز هم تصویري د نیم نه ډیر یا تعطیل شول معطله دي بند شوي دي او نور هم د هغه فشارونو له کبله چې اوس مواجه دي هغوی سره ممکن دی چې په راتلونکي کې هم دغه رسنۍ خپل کارونه بند کړي.
یا ته مننه اتمر صاحب بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. شیرزای صاحب تاسو ته به راشو د ستانګزی پرونی وروستۍ خبرې چې د مطبوعاتو په حق لکړې دي د رسنیو په حق لکړې دي تاسو یې څنګه ارزوئ؟ دغه خبرې د طالب چارواکو له نورو چارواکو سره په ټکر کې دي لکه څنګه چې پوهیږو د هغه وخت نه چې طالبان بیرته په افغانستان کې افغانستان یې تر واک لاندې کړی دی دوی ورځ تر بلې پر رسنیو باندې محدودیتونه زیات کړي دي او لای هم زیاتوي. خو کله چې یو بل لوړ پورې چارواکي د طالبانو راجګیږي او داس یو څرګندونه کوي داسې خبرې کوي چې د نورو سره په ټکر کې دي دا په څه معنی ده؟
سلامونه دونه کې له تاسو ته درنو محترم بلمنو ته او تخنیکی همکارانو ته او درنو محترم اوریدونکو ته وګورئ د ستراتیژي خبرې ما واوریدل او دا سوو مونیدا یا دا سو میاشتو چې طالبانو منځ کې اختلافات ډیر لوړ کچو ته رسیدلی ده او هر څه په ښکارا بیانیږي. سربیره په دې چې د نن مخکې ستانګزی د انجونو د ښوونځي د بندولو لپاره هم ډیره خبرې درلودله او انتقادونه یې کول او نور چارواکي هم داسې انتقادونه کړی ده. خو نن سبا د اختلافات ډیر زیات شوی ده. د دې خبره داسې معلومیږي چې دغه اختلافات اوس ډیر حد ته رسیدلی ده چې دوه قطب په طالبانو کې تقسیم شوی ده. یو د قندهار ډلې ده او یو د حقانی ګروپ ده چې په کابل کې یا د کابل طالبان او د قندهار طالبان ترمنځ یو ډیر لوی اختلافات رامنځته شوی ده. او بل خبره کومه تجربه چې افغانستان خلک او میډیا لري د طالب نه دا توقع نه و چې په در نیم کالم کې دومره مطبوعات ته ازادي ورکړي. خو بیا هم ګورو چې د طالب یو دلی غوالي چې کوم دلی چې امریکایان ته نږدې ده یا غوالي چې یو آینده دپاره یو لاره جوړ کړي خپل بقا دپاره هغوی ډېر علاقمند ده. او یو بل دلی ده چې هغه بالکل نه غوالي چې مطبوعات وسي بل د طالبان نه دغه اعتماد او دغه توقع ډېر پزایا نه ده چې دوی هر څه به ازادي بیان ته احترام وکړي. موږ ولیدل چې دوی چې راغې په صحبت په دغه درې نیم کال ډېره تلویزیونونه او ډېر رسنۍ دوی بند کړه. په دغه آخري میاشت کې نور تلویزیون دوی بند کړه، تمدن تلویزیون دوی بند کړه، ارزو تمدن څو ورځې مخکې دوی بند کړه. همدغه بندیزونه لګي دوی بغه کارشناسان باندې بندیز ولګوله، یو لیست یې ورکړه چې خپل خلکو او کوم کسان چې دوی سره رابطه لري هغوی ته بلنه ورکول شي تلویزیونو رسنۍ او نور څوک خبرې نشي کولی. داسې معلومیږي دلته یو دیکتاتوري ده، دلته یو وحشت ده، دلته قانون نشته. سربیره په دې چې اول وختونه چې دوی راغی دغه رسنۍ کوم کمیسیون یا مجمع چې دلته په کابل کې فعالیت کوي هغوی ته ویل وو چې ستاسو قانون د اسلام خلاف نه ده، یو څه تغییرات ته ولهمدې قانون ستاسو صحیح ده. خو بیا هم ګورو چې د رسنۍ قانون نشته، قانون اساسي نشته، هیڅ مدني قانون په افغانستان کې نشته. نو د تداسې یو حاکمیت نه څنګه موږ لوکو چې ولې دوی رسنۍ باندې بندیزونه لګولی ده؟ او طالبان دغه توقع زه فکر کوم چې دغه اول میاشت کې خلک دا انتظار درلود چې دوی هرڅه به بندي او دغه په دنیا کې یو لوی استخباراتي یو لوی پیوادونه کوم تغیرات چر روان ده او د منطقه کې کوم تغیرات روان ده دینم طالبان ورخطا شوی ده اوس همدغه ورخطایي او همدغه چې طالبان پوهیږي چې دوی بقا ناممکنه ده دوی هر یو کوشش کوي چې په یو شکل د مدنیت خودلو سره خپل ځان وساتي او آینده لپاره یو لاره جوړ کړي چې زه یو مدني وم او دغه سنګزیم د مدني توپ یو تمثيل کوي الان چې دوی مدني نه ده مدني شوی نه ده په یو جامعه چې د چاتما سموم وویل چې مطبوعات نی دوی غوالي وير لري دوی کله نه داسې ده چې دوی وير لري چې خلکو ته وګونه ته ورسي یا دنیا ته ورسي دوی بونته دی را سپکاوي کې یا بونته مشکل پیدا کوي دا څو ورځې مخکې یو ډیر خبرې دی خو یو خبرې زبر مساعد در کوم د ملالای جانتون یو ډاکټر خزه ده یو ډاکټر انجلی ده د نجم السنا په نوم دا یو ډاکټر ده ډیر ښه د بدخشان ده د طالبانو یو ډیر لور پورې چارواکي دا په زور نه کاکلې ده د دې پلا په زندان کې اچولې وو او په زور دې سره نه کاکلې ده ښه کدا سیم په مطبوعات آزاد وی او د وګړو چې دوی لایف ته ټلیکاستم په تلویزیونو باندې باندې کلا وای چې تاسو مخکې ریکارد کې چې څوک لایف خبري ونی شي کولای دومره بندیزونه سره لپاره ولګولې چې دوی دغه سه کرانه دنیا ته ونرسي خلکو وګونه ته ونرسيږي دا چې د طالب یو لوی چارواکي راځي یو انجلای په زور نه کاکې دا ول خبره نه د اخرم بني د دې قصې ډیر دي د دوی اختلاس ده د دوی غلاګان دي د دوی د مدنونو استخراج ده د دوی مدنونو په قراردادونه ده د دوی ارتباطات ده په استخباراتو سره دنیا سره ګاونډیانو سره هر څه بیا که ازادي بیان ویدلته دا خو بیا د دوی به حکومتداري یا حکومت خونشته د دوی یو کومه حاکمیت چې لیا وحشت یا چولې ده دی وحشت په خطر کې اچي او دوی غوالي په دغه سه پابندي او بندیز پر اسانه باندې خپل ځان وساتي اصلي مخه هم ده
ډیر زاته مننه شیر زای صاحب ته به هم دغه خبرو تراو ګرځو څنګه چې تاسو هم خپل خبرو کې یاد کړه څورز مخ کې موږ هم دره پرونه درلودل چې د طالبانو لخوا د اروزو په نوم خصوصي ټلویزیون باندې بندیز ولګي د هغه بند ک زکه دوی ویل چې د دوی د قوانینو سرغړونه کړې ده او همدارس څنګه چې د راپورونو پر بنسټ موږ پویګو ل 2023 کال نه کله چې طالبان وخت رسیدلې دي پر سیاسي شنونکو یا هغه کسانو چې په سیاسي پراونو کې بده خپل نظر څرګندو بندیزونه لګیدل په شروع کې 2023 کال کې کله چې دوی تازه وخت رسیدلی وو سیاسي کارپو کاغلی فیض جلال دوی توقيف کړی وو ځکه د څرګندونه کړې وي او هغه د دوی د قوانینو او د دوی د خبرو په خلاف وي د غینه کده خواته را شو په دغه دریو کلونو کې داسې ډیر کسان دي چې دوی د نظر په څرګندولو او په خبرو باندې دوی په بندیزونه لګولې دي توقف کړی دی مجازات شوی دی لکه څنګه چې پویګو خاغلی جاوید مومن همدارس جاوید کوهستانی سیاسي شانون کوي اسماعیل مشعل استاد اسماعیل مشعل کله چې په خصوصي ټلویزیونو کې د خپل خبري یا سرګندونه شریکول یو دی ټولنې حقایق به دی ویل دغه به همیشه دا رټل کېده او ترغه پورې چې دا توقف شو همدارس داسې نور ډېر قضیه هم شته به هان سپ تاسو تبرو ګرځو تاسو دغه څنګه ارزوي په رسنیو او په سیاسي شنونکو د دوی په نظر باندې بندیز آیا د یو ټولنې خفه کول او د یو ټولنې او د یو ملت غک بندول نه دي
د مخکې نوېل ته په افغانستان کې نه اوراله چې دوی واکمن سو ډیرای خلک وزوره ول خبريانه وزوره ول سیاسي شنونکي وزوره ول وختنه خلک ته فیصله پر رسنیو کې ځای دل او وختنه چې د خلکو غک او چاکا اما متاسفانه چې دوی هغه بد کړنې وسره کول هغه بد سلوک وسره کول اصلا په هیڅ دنیا کې دا قانون نشته د پاکستان ایران او غونډي هیوادونو د دې فیصله دوی سره د افغانستان سره ګډي پولې لري هلته دلته فیصله په ترتوبو هیوادونو کې ته دا خبره نشته اما دوی بدبختانه فقط دوی حکومت جوړ کړی دا او غواړي چې هغه دیکتاتوري وچلوي چې اصلا هیڅ کتاب کې جوړ نه راځي. یعنی فکر وکړه چې د نجونو په مخ ښوونځي وتړل، راتلنه ښه کې بانک یو خبریال نسي کولی ازاره توګه خپل غږ اوچت کړه، هغه چی چې حقایق دي هغه بیان کړه. همدارنګه رسنۍ، رسنۍ هره ورځ هغه پورونه چې زه لرمه هره ورځ دوی بررسی کوي، چک کوي چې تاسو باید دا خبر خپور کړئ، دا خبر خپور نه کړئ. دا پخپله یو تېروتنه ده، یو غیر قانوني کار دوی کوي. دوی ولې ولې بله خبر تاسو په دې اړوند حتی نړۍ حتی چوپه خوله پاتې ده، دنیا ول چوپ پاتې دي چې ولې د رسنیو غږ بند شه، ولې دوی نه غواړي چې په اسلام یو هېواد کې رسنۍ رشد وکړه. دلیل چې شی ده، وده چې شی ده، اما متاسفانه متاسفانه دي دلته حتی زه که ویلی شم چې حتی په ښځینه خبریالانو باندې سخت بندیز لګول سوی ده، چې دا پخپله یوه ناکامي ده د حکومت. درې کاله تیر شو، د خدای په لحاظ دوی تر اوسه پورې پاکستان چې یو ګاونډی هېواد دوی ته نږدېترین ګاونډی ده، دوی په رسمیت نه دي پېژندلي. دا خپله یوه ناکامي نه ده، ناکامي ده، دا ډېره لویه ناکامي ده. اما متاسفانه چې دوی اصلا په دې خپل حال دغه نه خوښنی نه کوي، اصلا غوږ په دې کارونه نه ګروي. تر څو پورې موږ دا حالت روان وي، تر څو پورې به دغه ظلم او ستم په خلکو روان وي. نو خبره دې کړه چې که چېرې دا حالت همدې شان دوام وي، نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان یا د طالبانو ستونزه به هوارې شي. فکر وکړي چې دلته همدا اوس دا همګړی خبریالان په ډېرو نورو هېوادونو کې، په ګاونډیو هېوادونو کې، په تېره بیا لکه پاکستان، ایران کې، دلته په ډېر بدبختۍ سره شپې ورځې سبا کوي. هېڅوک یې نشته چې پوښتنه وکړه. اصلا د افغانستان خلک، د افغانستان ولس، د افغانستان هغه خبریالان چې شل کاله زیار وایست په افغانستان کې، ځانوژنه ته ورغله، رپورټونه یې جوړ کړل، اما بدبختانه تر اوس هېڅوک پوښتنه نه کوي. اصلا د افغانستان خلک بې چښتنه دي، اصلا څوک پوښتنه نه کوي. بدبختي دي موږ په همدې کې ده. په نورو هېوادونو کې که چېرې یو وګړی ته څوک داسې پورته وګوري، دنیا پرې کوروي. 260 تنه کسان یو نیم میاشت مخکې د پاکستان او ایران په ګډه پوله کې ووژل شول. فکر وکړئ چې په نورو نړۍ کې که 250 څاروي له منځه لاړ شي، دا به څه حالت وي. اما بدبختانه دوی په بېشرمۍ سره دوی ویلې چې موږ دا یو کمیسیون تعین کړی، دا کمیسیون ځي، کمیسیون به پلټنې وکړه. بدبختانه کمیسیون همداسې پلټنې وکړې، وایي څلور یا 15 تنه په شهادت رسېدلي، لمانځه تللي دي، وژل شوي دي، او یو دوه درې ټپیان دي. دا خپله د بېشرمۍ خبره نه ده، نو همدا خبره ده چې دوی نه غواړي چې هغه کړنې چې دوی په داخل د افغانستان کې کوي، دوی نه غواړي هغه پرملاسی دې کړنه نه غواړي. پرملاسی فقط دوی نه غواړي، فقط دوی غواړي چې ټول د افغانستان خلک کړاندو کړو وسی او په همدغه حالت کې دوی شپې ورځې سبا.
ډیره مننه بهان صاحب، بس کې په دې خبرو بیا هم سره بحث وکړو. ورزو اتمر صاحب کدار ته وایي څنګه چې تیر ورځ مونږ د ستانګزی صاحب خبرې واورېدلې، دغه خبرې او دغه څرګندونې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو خصوصا د هیبت الله د نظر خلاف څرګندونې دي. څو وخت مخکې دوی د یو مکتوب په اساس ویلي وو چې پر تصویر باندې او تصویري رسنیو باندې بندیز د ځکه هغه زیرو یا زندجان تصویرونه چې دی دوی هغه منکړی دي. خو بیا د دغه ډلې ترمنز مخالفتونه شته دي، د دغه نظریه په پړاو د دوی په منځ کې ټکر شته. د ځینې کسان د دوی لوړپوري چارواکي دي چې پر خواله رسنیو باندې خپل تصویرونه ږدي او یا هم رسنیو سره تصویري مرکې کوي. او بیا د دوی مشر هیبت الله دغه امر کړی چې دغه بند یا بندیز د پی او تیر ورځ هم عباس ستانګزي چې د طالبانو د خوا یو لوړپوړی چارواکی او دوی مرکچی دی، دی هم دغه یو څرګندونه وکړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا د طالبانو په ماینس کې په دغه برخه کې د نظر خلاف شتون لري؟ کشتون لري نو ولې د ستانګزي تر شا نور کسان ونه درېدل، او یا داسې نور کسان نشته چې خپل غږ واقعا پورته کړي او ووایي چې مونږ د دغه خلاف یو؟
او هغه د دې تصویر خبره ده چې نیول اسلام کې دغه تصویر بند دی. اسلام خپله یو دغسې دین دی چې په منطق او ډیالوګ باندې ولاړ دی. د هغه هر خبره یو منطق لري او بې منطقه خبره په اسلام کې هیڅ نشته. تاسو پوهیږئ چې په صدر د اسلام کې نه کمره و، نه کاسي و، نه د دې حکم پیغمبر ورکړی، نه چاریار ورکړی، نه خلفای راشدین ورکړی، نه هغه نه وروسته بل چا ورکړی. خو خبره دا وه چې په هماغه وخت کې ځینې کسانو تصویر ویستل، یعنی په قلم باندې دوی د کسانو یا د څارویو یا د نورو ژویو یا د ونو د طبیعت دوی رسم کو. البته په هغه وخت کې دغه رسم یا دغه نقاشي هغومره پرمختللې نه وه چې هغه دومره مسلکي او تخصصي اوسي چې عین شی هغه رسم کې یا نقاشي کې. نو دوی به چې کله دغه کاوه دا به دوی نه خطاوت او دغه تصویرونه به کوب یا مثلا لکه کاریکاتور غوندې داسې راتلل. نو په مخه وخت کې بیا دوی داسې فیصله وکړه چې زیاتي دغه کسان د دې دپاره چې دغه کسان توهین نشي یا هغه نشي دغه تصویرونه مه وباسئ. نو بیا اوس ځینې توندلارې ملایان هماغه روایت راوباسي چې تصویر د ژویو یا نقاشي دا په اسلام کې حرام دی. دا نه آیت پکې شته، نه حدیث پکې شته. هر څوک وایي رادی شي ماته دې وایي زور سهر کینم بحث کوم. راغل دې مسئلې ته چې ولې ښاغلی ستانکزی دا خبره کوي او ځینې مشر ملا صاحبان شیخان دا خبره نه مني. یقیني خبره ده چې ښاغلی ستانکزی یو تعلیم یافته دی، د دنیا په رابطو باندې پوه دی، د کار تجربه هم لري او په دغه برخه کې د دې فکر منطقي دی، د دې خبرې سمې دي. دا چې یو تعداد د طالبانو په رهبري کې هغه ډلې دي چې هغوی هغه کافي علوم نه دي زده کړي یا هغه مدرسونه دوی فارغ شوي دي چې هلته ډېر افراطي فکرونه او دغسې فکرونه لکه د دیوبند، لکه د بریلوي او لکه نور توندلارې مذهبي کتابونه دوی لوستي دي. نو د هغه په وجه دوی دریشي سره مخالفت کوي، در حال چې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د تصویر یا د عکس په برخه کې هیڅ مخالفت نشته، ځکه په تصویر کې، په عکس، په فلم کې عین همغه شی چې کوم موجود دی همغه عکس برداری کیږي یا فلم برداری کیږي. هغه توهین کیږي نه، هغه مسخه کیږي نه. نو ځکه که موږ دا خبره کوو چې دا حرام دی، منسوخ دی، دا خبرې اوس په اوس وخت کې په نړۍ کې موږ پورې خلک خاندي او موږ ته وایي چې دوی بدویان دي، یعنی دینشین قبایلي او په اصطلاح بدوي هغه سارانشین خلک دي. در حاله چې افغانستان یو پرمختللی تاریخ لري، ترقي لري، تمدن لري، ادبیات لري، دغه ټول کیسې موږ په افغانستان کې لرو. دا د اوس درې کالو خبره نه ده چې دوی راغلي او دا خبره کوي چې دا تصویر بندو، تلویزیون بندو، عکس بندو. دا خبرې د اوس وخت دپاره زه فکر کوم په یوازې دې نه چې ټولنې ته ګټه وکړي، دوی ته ګټه وکړي، دا د دوی په زیان تمامیږي.
مننه اتمر صاحب له څرګندونو نم ور بشو. شیرزای صاحب ته په دغه برخه کې، شیرزای صاحب که تاسو خپل نظر راته وایي، د طالبانو په ماینس کې، د دغه ډلې په ماینس کې، د دوی د لوړ پورو چارواکو تر ماینس په ځینو مواردو کې اختلاف شتون لري، تاسو دا څنګه ارزوئ؟ آیا اختلاف شته کنه؟ لکه څنګه چې د ستانکزي خبرې مونږ په پرونه مو واورېدې، دغه خپله د دوی د مشرتابه سره په کار کې دغه خبرې او یا هم تیر په تیر کې چې د کومې خبرې کړې د زده کړو د نجونو د زده کړې په برخه کې آیا دغه ټکر او یا دغه خلاف د نظر د دوی د ډلې ترمنځ واقعا شتون لري؟
تاریخی لحاظ یا سیاسی لحاظ افغانستان ته د دوی تګلارې او کړنه چې په درنیم کالو کې افغانستان کې او په منطقه کې او دنیا کې دومره افغانستان و شرموله، دومره افغانان و شرموله چې نن ما واورېدل چې جولانی په هغه چې جولانی ما یو د القاعده غلی و په سوریه کې چې د سوریې نه افغانستان تاریخ دی چت ده. جولانی وایي چې مونږ نه غواړو چې سوریه د افغانستان غوندې یو قبیلوي افغانستان یو قبیلوي خلک دي، نه غواړو چې سوریه افغانستان غوندې شي، بلکل یو سپکاوی ده افغانستان خلکو ته چې هغه دی یو القاعده د مشر د یو دلی مشر افغانستان ته دومره سپکاوی کوي او دا ټول د طالبانو د خیرات ده. بل وګورئ د کوم وخت نه چې د طالبان حاکم شوی ده، زه چې د افغانستان رسانی او د دوی تګلارې بلکل د نظر لاندې لرم، د شروع نه د طالبان زو منځ کې یو اختلاف خود اقانی دلی یا خلیفہ سرادین حقانی دی چې په خپل خبری هم کې خلکو سره ګوري د خلکو منستزي او د دوی رهبر چې کود د قندار په نوم دی یا څوک شته که نشته چې څوک اوسه پورې نه دی لیدلې ده، هغه نه غواړي چې خلکو منځته راشي، خپله سیره خلکو ته نه دی ښودلې، دا په خپله معلومیږي چې د دوی منځ کې یو اختلاف ده. د سراجین حقانی غوالي خلکو منځ کې ووسی، د خلکو بستونزه واوري او چې زه خبر یم چې دوی په جلسې چې کوي خلکو سره ډیره په مینه او محبت نرم خبرې کوي. نن د دې ورور انس حقانی وویل چې توند انتقاد وکړله چې حاکمان د خلکو خدمتګاران ده نه د خلکو امیران یا د خلکو دیکتاتوران، دا په خپل ښکاري چې معلومی چې د طالبانو منځ کې ډیر وچت اختلافات وو او اوس نن سبا تر کومه ورځ نه چې دغه خلیل قانیش تورو شو دین وروسته دوی اختلافات نور هم زیات شو. دا چې ایبت الله بیا خپل درې چارواکي ته ویل د قندار والی ده د دې خاص قومندان یو قطعه چې خاص قطعه ده د هغه قومندان والید بلخ چې دې ته ډیره نږدې ده دوی ته ویل خپل امنیت وساتې، ښکاري چې دوی منځ کې د دغه ترور نه وروسته اختلافات ډیر زیات شوی ده، اختلافات دې ته رسېده چې دوی یو بل انتقام واخلي چې خلیل قانی ترور شو اوس د ایبت الله نږدې کسان به ترور کوي، څوک ترور کوي خو همدغه حقانی درې به ترور کوي، دې به غچ واخلي، دې معلومی چې د دې اختلافات زیات ده. او بل چې دا دوی کې ستا داسې خلک چې غواړي چې په د افغانستان په آینده سیاست کې ونډه ولري او د استخبارات ته دوی غواړي یو تمثیل وکړي، دوی ښه پوهېږي چې د دې د کار دوره چې درې کال دریم کال و د دنیا خوښ نه شو، د خلکو د افغانستان د خلکو خوښ نه شو، اوس استخبارات دوی ته یو بل وظیفه درکوي چې د داعش په نوم یو ډلې چې پاتې کېږي دغه ډلې کوشش کوي چې په دغسې خبرو دنیا او استخبارات ته وښایي چې موږ بدل شوي، ځکه دا یو تمثیل ده، دوی غواړي چې په آینده سیاست کې هم ونډه ولري او اصلي خبره ده طالبان د حکومتداري نه خبر نه ده. اپوزیسیون او رسانه د یو حکومت اصلي پایه ده، دوی نه غواړي چې اپوزیسیون ولري او دوی نه غواړي چې رسانه ولري.
شیرزای صاحب په ډېرې بخښنې سره څنګه چې تاسو ویل چې د دوی په منځ کې اختلاف شتون لري، نو ولې په څرګنده ډول د دوی د منځ نه یو څوک نه راپورته کیږي؟ آیا د دوی تر منځ کومې نورې ډلې شتون لري چې د دوی ممانعت کوي او یا د دې تر شا د پردې تر شا د دوی نور اهداف دي؟ ځکه چې په خواله رسنیو کې او د خلیل حقانی تر وژنې وروسته هم ډېری کسان په دې باور دي چې د دې ترمنځ اختلاف شتون لري، خو بیا د دوی کله چې دوی خبرې کوي او یا کله چې دوی کینی د دغه اختلاف نه دوی دغه ردوي، لیکن د دوی په کړنو کې دغه واضح سرګند ده. تاسو څه فکر کوئ د دې تر شا کوم اهداف دي د دوی چې دوی نه غواړي سرګند کی او یا په واضح توګه هغه فرمانونه چې دوی نه مني هغه دوی نه ردوي، هغه کسان چې دغه فرمانونو خلاف دي په واضح توګه نه ردوي، د دوی هدف څه دی؟
کرنه چې دوی په دې ورځ کې ډیر زیات شوی ده دا ښکارا معلومه ای چې یو بل تغییر راځي د دوی یو بل حرکت را نږدې ده بل یو تغییر راځي یو بل څوک مشر تاکل کیږي ما وایي چې دوی استخباراتو ته ځان خی چې موږ لک خیو استخباراتان د دوی په مقابل کې یو بل برنامه لري د ترامپ د کار د پای سره بل د دوی بر پړاو د کار شروع کیږي همدغه حرکتونه بالو میگی چې ګوره چې خلیل اقانی ترو شو د دې اختلافات زیات شو دنیا وایي چې د خزو پابندی کم کوي دوی زیاتی دوی ټول یو بهانه ورکی دی یو بل حرکت د پاره اخوته داعش ډیر قوي شوی ده د دوی یو دلیزی چې په احتمال اند د همدغه کود قندار یا د قندار دلی ده دوی زی داعش رهبری ته دوی یو بل وظیفه ته چمتو کیږي او بل چې د خلیفہ سرودین اقانی دلی ده دوی پاتی کیگی دوی لگ نرمش هم چه خواه ده دوی خوده لی ده دوی چه دیر زن مدنی خیی دوی یو بل وظیفه تا چه لکه ده ترامپ دراتک سره دلتا یو فراگیر او دوی والی چه سبخوانزه هم خلاص شید خوانزه پوانتون هم خلاص شید او درسانه هم آزاد بی هم ده ده پایل ده چه آواز که وچت هم نکهی اخکاره خو هم ده پایل ده سه معلومی گه چه یو بل حرکت رازی هم ده خلیفه ده طالبان و د ورستانه مشر همدای او قندهار د لزیر د داعش رهبری کیږي او دوی هم چې ښکارا نه وایي چې دا د قندهار د خلیل اقانی وجلې ده وایي داعش خو داعش بل څوک نه د داعش رهبری خو هم دغه د قندهار د او د غایبت الله په نوم چې ده هم دوی کوي که داعش د طالب د القاعده ده دوی ټول یو ده اما د داعش رهبر غایبت الله زید داعش کارونه کوي او خلیفه پاتې کیږي حکومت د افغانستان او د طالبانو آینده مشرتوب او همدا چې اوس د خلکو سره ډیر کوالی چې بوګوري او نرمش کوي معلومه ښکاره معلومی چې یو بل حرکت راځي او پر راس کې هم دغه خلیفه سره الدین اقانی
مننه شیرزای صاحب له سرګندونو نام بیرته به هم تاسو ته بحث کړه وګرځو بهان صاحب کرا شو د بیان ازادۍ ته پر رسنیو باندې بندیزونو ته کرا وګرځو په تیرو شلو کلونو کې د رسنیو په برخه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې ډیر کار شوی دی په سیمه کې افغانستان کې د رسنیو په برخه کې به ساره کار شوی دی خو لکه چې طالبان راغلي دي او په دغه درې کلونو کې بندیزونه یو ورځ بلې پر رسنیو زیات کړی دي تاسو څه فکر کوئ دغه په راتلونکو کې په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت او د رسنیو وضعیت کومې خواته بوزي
مننه اصلي عمده خبره ده کې د ازادي بیان په واقع کې د منځلار چې د طالبان یعنی واکمن سو په افغانستان کې دا حالت به کچره دا حالت دوامي نو دا اوس دنګړې ټول خلک په تیار کې کېنولې دي او هیڅ کله به د افغانستان پرمختګ ته څوک نه ني راستنې هغه شی ده چې د هیواد هغه کړنه دنیاواله تر رسوي اما هغه دنیا پرمختګ کوي اما هغه هیواد پرمختګ کوي اما متاسفانه چې دوی په ډېر بدبختۍ سره په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې رسنۍ له منځه یوړې او ډیری رسنۍ لغوه شوې د تیرو دریو کلونو کې تقریبا څلور پنځه رسنۍ چې تصویري رسنۍ ټلویزیون نو هغه بند کړو راډیوګانې بندې کړې دا په خپله یو ناکامي ده د یو هېواد نو دوی ډېرې بې شرمۍ سره بیا د دنیاواله ته وایي چې موږ بدل شوي یو بدل نه دي دوی هماغه کسان دي چې پخوا وه نو خبره اساسی عمده په دې کې ده چې کچې دا لړۍ په همدې شان دوامي نو زه داسې فکر کوم چې په افغانستان کې به نور هم خلکو باندې هغه حلقه نور هم راتنګوي او نه غواړي او دا حالت بیا هم کچې دوامي نو خلک ډېرو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي یعنی پاکستان بیا هم وایم ما ګاونډي هېوادونه چې اسلامي مملکتونه لکه پاکستان ایران حتی رسنۍ فعالیت کوي یا د بیان ازادي شتون لري اما دوی شرمېږي لك شرم خشش خشش الى دوی بعد دغه هودونه لك وشر میږي ولا بنور هودونه کې دا حالت روان ده بیان ازدي شتون لوي خزینه خبرران شتون لوي خزینه خبرران حتی خپل اوات چته ولا سي اما بدبختانه بدبختانه چې دوی خپل قانون په خلکو په لای کوي دا حالت اصلا د زغملو نه ده اصلا به هیڅ وخت هیڅ کله به د افغانستان خلق دا هیر نکلی دوی فقط دوی غواړي چې افغانستان خلق دوی ته احتیاج او محتاج ووسی تر تم د اوسن تاسو خپل جوت د افغانستان کې ځینې خبرانې اصلا د ګوت کشمار کار کوي دوی اصلا په غږ نه ځي اوچته ولای نارینه خبریالان په غږ نه ځي اوچته ولای دوی باندې سفاره ډېر زیات بندیزونه لګولې دي هیڅ څوک نشي کولای هغه اکرم نشي دوی کوي دوی جرات دې نه لري چې خبریال هغه بیان کا ځکه چې دا مثال دا اوس دا خبر دوی خپور که نیم ساعت پاسې راځي له دفتر له منځه بیایي دا په خپله یوه ناکامي ده دا په خپله یوه بدبختي ده چې د افغانستان خبریالانو سره مخامخ دي نو هغه خبریالان چې همدا اوس دم ګړی په افغانستان کې فعالیت کوي له خورا ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او دوی وس او توان نشته پکې چې دوی افغانستان پرېږدي نو زه تاسو ته په ډاډ وویلی سم که چېرې دا حالات دا لړۍ په همدې شان دوام وي هغه د ګوتو په شمار خبریالان چې په افغانستان کې دي هغه به له افغانستانه ووځي او بل د دې تر څنګ هغه رسنۍ چې پرېسله د اوس دانګړی فعالیت کوي د دوی شمېر به خورا ډېر زیات کم سي نو دا په خپله یوه ناکامي ده د یو هېواد نو دوی باید ځان ته تغییر ورکړه رسنۍ ته اجازه ورکړه چې فعالیت وکړي خبریالانو ته اجازه ورکړه چې فعالیت وکړي بیا هم هماغه اولنۍ خبره تاسو ته تکراروومه دوی فقط نه غواړي هدف اساسي عمده یې په دې کې دوی نه غواړي چې دوی له کړنو څخه دنیاوال خبر شي دوی له کړنو څخه هغه ناوړه کړنې چې دمګړې په افغانستان کې کوي چې بشري حقونه دې په لاندې کوي ښځینه ښځو ته د کار زمینه نشته ځوانانو ته د کار زمینه نشته هره ورځ افغان ځوانان له افغانستان پرېږدي او مهاجرتونه په غیر قانوني لارو باندې ځي دا په خپله دوی هغه کړنې بیانوي چې دوی یو هېواد نه باید وکړي نو دوی ته په کار دا ده که چېرې غواړي چې دوی دنیاوال پر رسمیت وپېژني دنیاوال سره ښې اړیکې ولري نو دوی باید دغه کړنو څخه لاس په سر سي او خلکو سره همدردي وکړي لکه څنګه چې شرزي صاحب هم دا خبره وکړه وله د سوریې دا نوی هېواد نوی حکومت سره راغلی دی فکر وکړي په دا څو محدودو ورځو کې څو لوړ پوړي چارواکي د نورو هېوادونو لکه انګلستانو لکه د نورو هېوادونو لکه المانو دا هېوادونه راغلل چارواکي وسره راغلل د سوریې له چارواکو سره یې وکتل لیدې کتل وکړه آیا دوی له دغه نه شرمېږي نو فکر وکړي چې دا دوی باید ځان ته تغییر ورکړه که چېرې تغییر ونه کړه د افغانستان ستونزې به نورې هم خورا ډېرې زیاتې شي
مننه بهان صاحب له سرګندونو م بیا به هم را وګرځو بحث کې تاسو ته اتمر صاحب تاسو ته بدر شو ک په دغه برخه کې راته وایي د طالبانو د خوا بندیزونه پر سیاسي شنونکو باندې پر سیاسي خبرونو باندې د سیاسي خبرونو پر محتوا باندې او همدارس د خبريالانو پر پښتنو باندې بندیز زکه دوی یو لیست ورکړی د سیاسي شنونکو تلویزیونونو ته رسنیو ته او همدارس هغه پښتنه چې له سیاسي شنونکو نکیږي هغه هم مخ ل خبرېدو یا مخکې ل خبرونه نه هغه د دوی لخوا کنټرولېږي آیا دغه هر څه به افغان ملت یا د افغانستان وګړي له حقایقو نه لري وساتي او دا به دغه رول ولوبوي چې افغانستان کې خلک بدنن افغانستان کې خلک د دوی لکړنو نه او د دوی د مایز د حقایقو نه به خبره پات شي
کورې لرنی کمر نن رسنۍ محدودې نه دي یوازې هغه رسنۍ نه دي کوم چې د نن افغانستان کې دي یعنی تاسو دغه مختلف رسنۍ د افغانستان د پارم ګوري په بار کې دي او دا د راډیو د لارې د تلویزیون د لارې نه نن دغه امکانات شته دی چې تلویزیون هم د بهر نه خپرېږي راډیو هم د بهر نه خپرېږي اخبار هم د بهر نه خپرېږي یعنی دا په دې معنا دی چې تاسو د دغه رسنیو مخه نشي نیولی او دا په دې باندې نه محدودېږي که تاسو په سیاسي شنونکو تعزیرات وضع کوئ هغوی نه پرېږدئ خاصه ده که دوی دننه هیواد کې د رسنوی سره مرکه نه کوي، لیکن بهرنی هیوادونه کې دوی مرکه کولی شي، دوی بهرني تلویزیون ته ورتلی شي، دوی خپل قلم باندې مقالې لیکلی شي. او دا نن د انټرنیټ یا د دغه رسنوی ته کوم چې امکانات برابر دي، د دې محدودول، د دې بندول غیر ممکن دی. زه داسې فکر کوم چې هر څومره چې موږ بندیز په رسنیو باندې زیات کړو، په خلکو باندې زیات کړو، د دوی عکس العمل به زموږ په مقابل کې ډیر وي. که څومره موږ دوی باندې فشار واردوو، هغه فشار عکس العملي به ډیر وي. نو که دوی سره دا فکري چې په محدودولو سره دوی کولی شي چې دغه غږ خفه کړي، دا غږ نه خفه کیږي، بلکې د دوی دپاره دا پکار دی چې رسنیو سره یو ځای دوی د خلکو خبرو ته، د رسنیو خبرو ته غوږ ونیسي، معقول خبرې دې ومني، غیر معقول خبرو ته د دوی دلیل وړاندې کړي، یو فضا د رامنځته شي چې ولس او حکومت دواړه یو د بل خبرې واوري، یو بل درک کړي. او که دا مسله نه وي، نو زه فکر نه کوم که نه د خلکو ګزاره دوی سره کیږي، نه د دوی ګزاره خلکو سره به وشي، او ورځ تر بلې به محدودیتونه ډیر شي، ظلم به ډیر شي، شکنجه او بندي کولو، ټکولو، وهلو، د کور نه ایستلو، دا خبرې به ډیرې. نو د دې ګټه موږ په تیر 40-50 کالو کې لیدلی چې هغه نظامونه چې دوی خلکو باندې ظلم کړی، د خلکو خولې بندې کړي، خلک یې بندیان کړي دي، هغه نظامونه ډېر پایه نه وو او ړنګ شوي دي او په خپل مخه تللي. نو دا یو تجربه ده د دوی دپاره. زه داسې فکر کوم چې هر څوک چې دوی ته دغه مشورې ورکوي چې رسنیو باندې بندیز راولی، دا معقوله مشوره نه ده. د دې دپاره دوی باید خلکو سره خبرې وکړي، د تفاهم لاره د خلاص، حتی د افغانستان د اوسني مشکل دپاره یو د خبرو اترو امکانات د ټولو افغانانو ترمنځ باید مساعد شي چې زموږ مشکل په اوس وخت کې څه شی دی، موږ څنګه کولی شو چې دغه مشکل د افغانانو حل کړو، څنګه کولی شو چې یو ښه حکومتداري په هیواد کې حاکم وساتو. ګوري اوس ځوانان په دې خفه دي چې دوی ته کار نشته، د دوی تخصص چې دوی تحصیل کړی، کار کړی په خپل وطن کې، دوی ته زمینه د کار نشته. ولس دا خفه دی چې اقتصادي وضع د ولس ډېر خراب دی، 15 میلیونه همدا اوس ډوډۍ دپاره دوی امکانات نه لري، د خوړلو دپاره امکانات نه لري. ځوانان او زلمیان همدغسې دي، تحصیل تاسو ګورې نیمایي نفوس ښځې دي، د ښځو دپاره تحصیل بند دی، او همدغسې د ښځو دپاره د کار زمینه محدوده دی، نشته. دا هغه ستونزې دي چې اوس وخت کې افغانان هغه سره مواجه دي. دا ستاسو د راډیو نه نن ما واورېده د متقاعدینو معاشات، دا ګورې یو لوی مسله ده، یو لوی ستونزه ده. او هغه ارقام چې دغه ستاسې راډیو ورکړی، تقریبا 5 میلیونه کسان د دغه نه متضرر دي. او ټول کسان په افغانستان کې خو زمیندار تجارت پیشه نه دي کنه، څوک مزدوري کوي، څوک تقاعد اخلي، څوک معاش اخلي، په دغه باندې د دوی ژوند مخ ته ځي. که تاسو تقاعد نه ورکوئ، د معلولینو معاش نه ورکوئ، کار نه ایجادوئ، اقتصاد نخی کوئی، دا خود دست مانا لری چه اگه دا 2 میلیون پا دی 3 کالا که دا افغانستان زینی فرار شلو وطن، دا یو لوی بد بختی دا. زمنگ سرمایه دا غا تحصیل یافته زوانان، تحصیل یافته خلق دی چه دا افغانستان زینی وزی، دوی به هر تزی خی کارونا پیدا کهی، خی ماشون اخلی، لیکن پا افغانستان که دوی تو کار نورکی، دوی دستداد او ظرفیتون استفاده نکی. دا دی وطن په حق کې لوی ظلم او جفا دی. نو زمون خبره دا دی چې باید دوی دغه خبرې واوري، که دغه خبرې دوی وانه وري او غوږونه په دې کاڼو ساتي، نو صحیح دی چې یو څو کاله به افغان ولس ملت دا دا وزغمي، زجر به ویني. لیکن د دې په مقابل کې به د دغسې نظامونو تاریخي ختمېدلي د افغانستان په آینده کې به دوی هیڅ نوه رول ونه لري. یعنې هغه فرصت چې اوس هم نړیوال یا مثلا خپل افغانانو د دوی دپاره برابر کړی و، متاسفانه چې دوی د دغه فرصت نه ښه استفاده ونه کړي یا هیڅ استفاده ونه کړي. افغانانو په دې خوشحاله وو چې هغه د جمهوریت فساد له منځه لاړ، هغه جزایر د قدرت له منځه لاړ، هغه جنګ ختم شو، هغه زورواکي ختم شو، هغه لنډغري ختم شو. لیکن ولس دې ته په تمه وو چې یو ملي حکومت راځي، هغه ظالمیان چې دوی مسلکي دي، تحصیل یافته دي، دوی ته د کار زمینه برابرېږي، او ولس او حکومت به دواړه څنګ په څنګ د افغانستان د آبادي دپاره کار کوي. لیکن چې که تاسې ظلم همدغسې جاري ساتئ، تاسې د خلکو خولې خفه کوئ، تاسې د خلکو نه کار او ډوډۍ اخلئ، تاسې خلکو ته معاش نه ورکوئ، معاش هم یوازې خپله طالبانو ته ورکوئ، ټول امکانات تاسې هغه و امر هم شورا بینه هم هغه حیات هم په نظر کې نه دی نیولی. و تعطلو امانات الی اهله، هغه کرم تاسې نه کوئ، و اطلبو العلم ولو کان فی السین، دا هم نه کوئ. نو تاسې د قرآن د آیتونو سره هم مخالفت څرګند کړی، او دا زما په نظر چې دوی ته به ګټه نه کوي، د دوی په زیان دی، د ولس په زیان.
ډیره مننه اتمر صاحب. ورزو شیرزی صاحب ته په دغه برخه کې، شیرزی صاحب که دغه راته ووایي چې په حکومتدارۍ کې د یوه حکومت لپاره د بیان ازادي او د رسنیو ازادي څومره د دوی د باور د ترلاسه کولو لپاره رول درلودلی شي، خصوصا د طالبانو غوندې یوې ډلې ته کله چې دوی غواړي د خلکو باور ترلاسه کړي او بیا په ټوله کې د نړۍ باور ترلاسه کړي، دوی باید په دغه برخه کې څومره له نرمښت نه کار واخلي، او دغه د آزاد رسنیو په برخه کې دوی باید دغه بندیزونه څومره لري کې، په دې چې دوی لا تر اوسه پورې نړیوال هیڅ په رسمي توګه نه پیژني، او که دوی دغه بندیزونه ورځ تر بلې نور هم زیات کې، د دوی د رسمیت په پیژندلو کې به دوی ته نور څومره خنډونه رامخته کې.
دیر دقت وکړو په دغه پړاو چې درې نیم کاله تیر شو چې نه پوهېږم چې څومره نور به ادامه ورکړي. طالبان یو پروژه ده، چې پروژه وي یو پروژهیي حاکمیت هغه حکومتداري ته فکر نه کوي. که دوی حکومتداري ته علاقمند وای، یا غوښتله چې خلک حکومتداري وکړي، یا دوی پروژه نه وای حکومتداري ته غلا یک دله، تاسو وګورئ آزادي بیان یا رسانه د حکومت یا د یو ملک اصلي ستون ده، بل اپوزیسیون د یو حکومتداري دپاره ښه حکومتداري دپاره د اپوزیسیون درلودل ډېره اساسي خبره ده. په نورو هیوادونو وګورئ چې اپوزیسیون ته دوی بالکل پروتوکول ورکوي، په خپله هغه کلنۍ چې کومه بودیجه پاسوي، په بودیجه کې په اپوزیسیون ته ونډه ورکوي، پیسې ورکوي اپوزیسیون ته، او د اپوزیسیون د انتقادات او پیشنهادونو نه دوی غواړي چې خپله ښه حکومتداري وکړي. خو طالبان حکومت نشته، طالبان حکومتداري نه غواړي چې وکړي، په دې چې موږ چې دوی اوسه پورې یو پروژه ده، یو پروژه نه غواړي چې ښه حکومتداري وکړي، چې ښه حکومتداري نه کوي، پروژه ده، په پروژه کې قانون نشته، په پروژه کې ډېره ناوړه خبرې دي، په پروژه کې غلا ده، په پروژه کې هر څه فسادونه ډېر دي، او نه غواړي چې دغه فسادون دنیا تمام شي، یا د رسنۍ د لارې نه خلک قربانې خبر شي. دوی غواړي چې استخباراتي کوم پروګرامونه چې هغه خپ چپ د خلکو د بسترګو نه پوته انجام ورکړي، ځکه دوی نه غواړي. او دوی بله کار یې چې وکړله، دوی چې نه غواړي اپوزیسیون ولري، سیاسي آزاد فعالیتونه یې بنده کړه، هر څه چې دوی د لاسه راغی دوی وکړله، او سربیره پدین چې د کوم کوه د بوسه ګورم چې د کوم به اختلافات زیات شوی ده تاسو وګورئ د دوی د تصورز کیږي چې د اقتصادي معاون رئیس الوزرا او د اداري معاون رئیس الوزرا د دې خبرې په میډیا کې یوازې خبرې راځي د دوی تصویر او عکسونه نشته ویډیو نه ورکی او بل خواته خلیفہ قانی وګورئ چې د خپل تر د مراسم خبر یو کله هر سی ویډیو یو چوره تصویر اچي د خکارخ معلومی چې اختلافات په هر سی باندې دوی لري او یو بدنون راځي خامخه دی ورځ کې یا نشدي ورځ کې یا یو میاد دوه میاشت کې یو بدنون راځي چې دوی دی یو پروژې نه دوی زی او بل خواته یا به استخبارات دوی یو بل پړاو یو برنامه لري چې دوی یو غلي خبرې چې یو بل پړاو ته آماده شي.
ښاغلی شرطه په ډېرې بخنې سره تاسو خبرو ته په اشاره دغه خلاف د نظر د دوی ترمنځ آیا د دوی د دغه ډلې د منځ د وړلو لپاره یو پایل کېدای شي لکه دغه د نظریې اختلاف د دوه ډلو ترمنځ څنګه تاسو ویلې چې یو ډله خپل عکسونه خپل ویډیوګانې خپروي او چې یو بل ډله کاملا د دې خلاف ده آیا دا به پایل د دوی د دغه اختلافونو وي؟
بلکل ما اوله کې وویل اوله کې ما وویل دا یو چې د خلاقانی تور شو بل هر څومره چې دنیا دوی باندې د نیوکه کې چې بندیزونه لره کې دوی د قندار د لخوا چې ټول وای چې ایبت الله لخوا من کو د قندار د لخوا د دې فرمان په اساس دا کار کوي او نن درې نور فرمان نه پرون د ایبت الله په نوم درې نور فرمان نه شو د خلکو نه اولې رواجونه نه پیغام د خزو ویختې د پاره او د اقتصادي پروژې او څه څه کارونه چې نه پوهیږم چې دا د کومه کیږي اقتصادي پروژې خو یو خبره ده د خلکو پر رسم و رواج باندې دوی نه وایي کې دوی خلکو ته دودې نه ورکي خو رسم و رواج اخلي ورنه چې دودې نه لري څوک پیسې نه لري کار نه لري نو اگر رسم و رواج شو کی چې په خوشي خبرې دوی بوخته دا یو فایل ده ما اول وویل دا درنیم کال د دوی یو بخش د وظیفې وو اوس د دوی بل پړاو شروع کیږي د ترامپ د راتک نه چې دا راشي د دوی هغه یو دلی زید دایش کیږي چې همدغه کود د ایبت الله ده دا به د دایش رهبر کیږي چې خپل خلیفہ قانی هم وایي چې د زما د تر د وژلو مسؤلیت د دایش په غاړه چی خو دایش رهبر هم ده یو ځل بیا خبرې تکرارم یو بدون راضی د طالبانو نه مشر خلیفہ صلاح الدین قانی کیږي او بل دلی چې دایش ده چې د دایش نوم ډیر غټ شوی د امریکا پاکستان چین روسیا ټول وای داش همدغه دلی ده دا بلوي شوی ده د یو بل پروژې ته یو بل وظیفې ته چې آسیا میانه ده او چین د پاره ده چې چین استازیم یو میاشت یو دوه میاشت دوه درېفتې مخکې مولي دلی چې د چین استازی راغی قندار تم لا دوی ډیره پریشانی لري د چین خلک د چین حکومت د چین استخبارات ډیره پریشانی لري دی ورک وختونه کې یو بل بدون راضی او خامہ خرازی همدغه داش د قندار کوټ د یو پایل ده چې زه فکر کوم چې یو میاشت نشرو شوی ده
او دا چې د
شپږ میاشتې لاهې او د شپږ میاشتې خبره وو ما شپږ میاشتې مخکې وای چې تر شپږ میاشتو پورې یو بدلون راځي په
افغانستان مننه شیرزای صاحب د خبرونه وخت ډیر کم پاتې دی مننه لڅرګندونو نام په دې روسي او شیبو کې به بهان صاحب ته ور شو په لنډه راته که بهان صاحب دا وایي چې د رسنۍ او راتلونکو دی یو افغان ژورنالیست په هیڅ تاسو څنګه ارزوي آی په د ستانګزی دغه خبره بعد دغه محدودیتونو د ممانعت او یا هم دغه محدودیتونو په خبرګون کې خبرو ته یو پایل وی یا د دې تر شا نور کسان هم راپورته شي او یا به دام سه یو غاګ وو د بمدل ته پایته ورسیږي مېرمنی کپلان ټکو کې راتوې
خبرې لامل سره توپیر لري هیڅ کله بعد د افغانستان د خلکو ژوند به بهتره نه سي پندیا تک به وی او اندارنګ د رسنه وسره پندې شاندي او کچېرې دوی په پرښتیا د وړي سره افغانستان کې سول او ثبات پینسي امنیت پی او امدارنګ د نړیواله پرسمت پیژني دوی په ځانته بدلون ورکا که چې ونه کا نور به هم افغانستان کې نور هم ستونزې ډېرې سي او دوی به هیڅ کا پرسمت به پیژني
ډېر زیات مننه په هان سپ تاسو غک مونږ نه لرو
ما بکنه غواړم چې کوم اوس به غک لري
وو اوس هم غک شته مې رباني
ما ویل کچره دا هلا دوی دوی خبرې کی عمل سره عمل نه کوي دوی خبرې او عمل سره ډیر زیات توپیر لري کچره دا حالت پم دې شاندومي نو د افغانستان آینده به ډیر زیات خراب وي او دې تر څنګ به کچره نور دوی محدودیتونه په خلکو پر اسوي باندې واچني نو زه فکر نه کوم چې دنیا ور باندې پر اسنه ته پیژني
ډیر زیات مننه کاغله بهان سرګندونو نامه قدر مو